دا لیک د خبري اعلان وژنه همداسې دوام کوي. د بیان ازادي او آزاد رسنۍ چې د افغانستان د وروستي دوه ولسی زولو یا لاسته راوړنه ده د لاسه به ووځي.
دستاوردهای کلانی در افغانستان داشته است از دست خواهد رفت.
د بې پولې خبري اعلان سازمان د یونما د راپور په حواله ډیر ځله د خبري اعلان او رسنیو د کارکونکو د وژنې عاملین طالبان او د اسلامي دولت ډله داعش بولي. هغه ادعا چې تر دې مخکې د طالبانو لخوا په وار وار رد شوې ده.
لدی سره د خبرونې نیمایي برخې ته ورسیدو. د روان خبرونې په دوام کې مخکښې شزي پروګرام لرو، خو اوس احمد شبر د دې سات لنډ خبرونه اوروي.
د افغانستان ولسمشر اشرف غنی وایي شخړې د حل لار نه ده او د افغانستان کړکیچ یوازې له سیاسي لارې هوارېدلی شي. ښاغلي غنی نن د جنوا د کنفرانس د ژمنو د تعقیب او پلي کولو ورکشاپ کې دا هم وویل چې څومره شخړې زیاتېږي هم حکومت د جمهوریت ملاتړ ډیرې شي. د ناټو د دیر شغړو هیوادو دفاع وزیران نن په یو آنلاین غونډه کې پر دې خبرې کوي چې آیا دا تړون له طالبانو سره د امریکا د شوي تړون له مخې له افغانستانه د اپریل میاشتې تر پایه ټول ځواکونه وباسي او که یې پرېږدي. په کابل کې نن دوه چاودنې وشوې چې یو تن پکې ووژل شو. لومړۍ چاودنه د سرای جالی په سیمه کې چې د لسمې ناحیې مربوط ته وشوه چې څوک پکې نه دي وژل شوي. دوهمه چاودنه د کابل پوهنتون پر سړک وشوه چې یو تن یې وواشه. دوه سوه ولس پامیر قولي اردو په کندوز کې د طالبانو له یوه زندانه د څلرویشت کسانو د خوشي کېدو خبر ورکوي. دغه قولي اردو نن په خپره کړې خبر پاڼه کې ویلي چې د دې قولي اردو کمانډو ځواکونو تیره شپه د کندوز ولایت د اقتاش ولسوالۍ په کابلي قشلاق کلي د طالبانو پر دغه زندان برید وکړ چې په پایله کې څلرویشت تنه چې له یوه پرته نور ټول د امنیتي او دفاعي ځواکونو غړي وو له دغه زندانه آزاد کړل. د امریکا د متحده ایالاتونو، جرمني، فرانسې او بریتانیا جګپوري ډیپلوماتان به نن د ایران د 2015 کال پر اټومي تړون بحث وکړي. مکسیکو وایي د کووید 19 ضد د روسیې د سپوتنیک وی واکسین لومړني پیټې به بل سبا د فبروري په شلمه دې هیواد ته ورسیږي.
مخکخې خزي
السلام علیکم. ازادي رادیو تشرغ لاست نن دوشنبه د سلواغي 28 نیټه ده چې د 2028 میلادي کال د فبروري ل 15 نیټه سره برابر ده. زملالي بشریم تخنیکی چاري می رحمت ساپای پر مخوري. د ازادي رادیو په اونیس پروگرام مخکښ شدې کې نن میلمنه اغلی صبرینه حمیدی د اغلی حمیدی په قضا او څارنوالي کې ماستری لري. د دې د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون کې د ختیت زون له صحوي دفتر سره هم کار کړی دی. حمیدی صاحب اوس لمر سره پر لیکه ده. خبرونه ته شراغلاست.
تاسو هم سلامونه ونیکی لی مننه چې دا موقع ما ته مساعده کړی چې ستاسو د دې خبرونه د لارې خپل نظریات د خپل یوادوال سره شریک کړم.
مننه له تاسو هم. زه به لومړی ستاسو څخه دا پوښتنه وکم حمیدی صاحب چې قضا او عدالت ته د ښځو لاسرسی تاسو په افغانستان کې څه ډول ارزوي؟ آیا ښځې د قضا او عدالت ته لاسرسی لري که لا هم ډېرې ستونزې په دې برخه کې شته؟
البته د میرمنو لاسرسی قضا او عدالت ته یا د عدالت لاسرسی د میرمنو تر یو اندازې پورې په ښارونو پورې موږ مختص کوی شو، خو په لرو پرتو سیمو کې لا تر دې دمه ځینې ستونزې شته دی چې بعضې ستونزې د کورنۍ پورې تړاو لري، بعضې ستونزې دودیزې ستونزې دي او بعضې ستونزې هغه ستونزې دي چې مثلا د میرمنو نشتون په درې موایدونو کې د عدلي او قضایي ارګانونو کې د میرمنو لاسرسی عدالت ته ستونزمن کړی دی. په کورنیو کې د اقتصاد د ضعف د وجې یا دا چې میرمنې اقتصادي خپلواکي نه لري، هغې نشي کولی چې خپل د حق د مطالبې دپاره عدلي او قضایي ارګانونو ته لاسرسی وکړي. همدغه راز په لرو پرتو سیمو کې د مسلطه دودونو د وجې تر دې دمه، ځکه که یو میرمن چېرته عدلي او قضایي ارګانونو ته یا دولتي ارګانونو ته په مجموع کې ولسوالیو ته مراجعه کوي، بیا هغه مخکینی ځای د هغې نه په کورنۍ کې، نه په اجتماع کې او نه په ټولنه کې. تر دې دمه موږ ځینې سیمې لرو چې هلته که میرمنه د کور نه وځي خپل د حق نه مطالبې دپاره، هغه بیا په درنه سترګه ورته نه کتل کېږي. نو دا هغه ستونزې دي چې تر اوسه پورې د میرمنو لاسرسی عدالت ته لکستون من کړه ده خو د پخوا په تل ډیر کار ورته شوې ده کار دا چې مثلا ساختمانونه جوړ شوې دي میکانیزمونه جوړ شوې دي د میرمنو خصوصا د ولایتو په مراکزو کې په عدلي او قضایي ارګانونو کې یا د دې ترڅنګ مدافع وکیلانو شتون یا دغه حق په قانون کې د حق ورکول میرمنو ته چې هغوی ځان ته د حق د مطالبې دپاره مدافع وکیل وټاکي دا تر یوه اندازې پورې اسانتیاوې رامنځته کړي مګم څرنګه چې اړتیا ده د ټولنې تر دې دمه لا هغه اړتیا نه ده پوره شوې.
بله حمیدی صاحب تاسو یادونه وکړه چې کوم شذي د تاو ترخواله پر ضد باندې ژغ پورته کوي یا د مرستي لاس غزوي کوم عدالت او قضایي ارګانونو ته هغه ته پدرنستر غنه کتل کې زیاد کورنۍ ورته د مرستي لاس نه غزوي او کورنۍ ورڅخه اول لاس اخلي. نو آیا تاسو د دغه شذو سره د بشري حقوقو د خپلواک کمیسیون لاري څه ډول مرسته کړې ده شذي څنګه باید وپوهول سي چې کدوی د تاو ترخوالی سره مخه مخسی لومړی توپ دغه دی چې دوی خپل ژوند وژغوري نه دا چې خلک دوی ته پڅنګ سترګه ګوري.
واقعا په دې برخه کې د پوهاوی ډیر پروګرامونه تنه د بشري حقوقو د کمیسیون د خوانه بلکې هغه ورګانونه چې مثلا د تاو ترخوالی د منې د کمیسیون وزیت لري او د تاو ترخوالی د وقایع په برخه کې د قانون پرانا کې فعالیتونه ترسره کوي که هغه مثلا د حج او اوقافو اداره ده د خو نوروزن اداره ده همدارنګه د لوړو زده کړو اداره عدلي او قضایي ارګانونه دي دیالس اداري دي په مجموع کې او د دې ترڅنګ مدني فعالینو یا ځینې هغه انجوګانې ده چې د میرمنو د حقونو د خوندیتوب دپاره کار کوي دوی په مختلفو لارو د رادیو د لارو مثلا د بلبوزونو د لارې د لنډو سپاتونو د لارې د ورکشاپونو د دایرولو د غونډو د جوړولو او د ځینو لمانځنو د لارې دا پیامونه خلکو ته رسولې چې کچېرته یو میرمن د تاوتریخوالي سره مخامخ کیږي په لومړي سر کې کوم اقداماتو کې همدارنګه کورنۍ دې تاسولې دي چې هغه میرمن چې زیانمنه وي متضرر وي د هغې سره د کورنۍ غړي باید څه مرسته وکړي هغه ټولنیز فعالین چې دي د هغې سره څه مرسته وکړي. دا پروګرامونه لا دوام لري خو دا وخت ته ضرورت لري او اوږدمهالي وخت ځکه څرنګه چې دغه اوږدمهالي عمل دی د منځ وړلو او کمښتم اوږدمهالي وخت ضرورت لري او د وخت په تیریدو سره که شرایط مساعد پاتې شي ان شاء الله دې ته اله امید شته چې افغان میرمنې به هم یو ورځ په ټولنه کې د اسلامي اساساتو په رڼا کې نافذه قوانینو او هغه نړیوال معیارونو په رڼا کې اوسا او آرام ژوند ولري او د دې څخه برخمن شي.
مننه حمیدی صاحب که په دې اړه یو څه ووایاست چې څنګه کیدای سي چې افغان ښځې پر عدلي او قضایي ادارو باندې باور پیدا کړي اعتماد پر پیدا کړي او دوی دومره باور ولري چې که دوی هلته مراجعه وکړي د دوی ژغ به واورېدل سي په دې برخه کې څه کیدلای سي؟
البته په دې برخه کې په اول قدم کې ډاډ ورکول دي میرمنو ته په دوم قدم کې د عدلي او قضایي ادارو په ادارو کې د میرمنو ګمارنه ده په ساختارونو کې په کشفي ادارو کې په عدلي ادارو کې او په قضایي ادارو کې پر یو اندازې مونږ لرو چې مخکې مشاره وکړه چې دغه امار او ارقام چې مونږ مثلا د میرمنو په برخه کې لرو دا بچیان دي اوس اکثر ستونزې مشکلات تاسو ته جوته ده یا هغه چا چې ارزونه کړې ده څېړنې کړي په دې برخه کې هغې په دې باندې پوهېږي چې په لرو پرتو سیمو کې د ستونزو ګراف لوړ دی مګم تر دې دمه مونږ په دریمو وایدونو کې د میرمنو حضور په عدلي او قضایي سکتورونو کې او په کشفي ادارو کې یا بیخي نشته او که دی هم په ندرت باندې دی که هلته ګمارل شوي هم دي دوی د افزاد وجې یا د ستونزو د وجې خپل وظایف فخراتو کې اجرا کوي نو د دې ګمارنه د دې تر څنګ خپله د پوهاوي پروګرامونه په لاره اچول همدارنګه د سارنیزو میکانیزمونو له لارې د دغه ارګانونو د کړنو سره چې دوی باید وپوهول شي چې د میرمنو سره څنګه دوی چل چلند وکړي او د دوی د کړنو یا راوش سارنه وشي چې دا سارنه باید مدني بنسټونه هغه بنسټونه چې د میرمنو د حقونو د تحقق لپاره کوي او په زمین کې خپله ټولنه باید وکړي چې د میرمنو په وړاندې اوس هم خپل عمل سره رقم دی د دې ارګانونو دغه شیان کېدای شي چې میرمنې په دې باور شي چې کدی عدلي او قضایي ارګانونو ته مراجعه کوي د دې د حق د خوندیتوب لپاره لازم کړنې ترسره کیږي د دې ملاتړ کیږي د دې حمایت کیږي د دې غوښتنو ته لومړیتوب ورکول کیږي نو دغه مسایل به وکولای شي چې میرمنې ډاډمنې کی او کوم میرمنې خپل اكونو ته رسیدي لاساسه پیدا کوي هغه په نمونه د مثال په ټولنه کې خو دشي چې دا مېرمنې چې مثلا خپل مدني اكونه او کددي نور ستونزې وي د تاریخوالي سره مخامخ وي یا د مثلا مطالبه د عقد ملکیت او د میراث و د مراجعه او کړو ستونزې حلول.
بله مننه آغلی صبرینا حمیدی صاحب. حمیدی صاحب که په دې اړه یو څو خبرې وکړې چې د کورنۍ مسؤلیت څنګه دی، څومره مسؤلیت کورنۍ ته راجع کیږي چې خپل زامن داسې لوی کړي چې هغوی له ښځو سره د مستقلو انسانانو په توګه ژوند وکړي، نه داسې چې دوی داسې فکر وکړي چې کله چې دوی د یو چا سره د یو ښځې سره واده کوي نو دا د دوی تر لاس لاندې یو داسې کس دی چې ټول ژوند یې باید د دوی په کنټرول کې وي، لکه د یو مزدور یا د یو بیموز د حتی مزدور، ځکه چې ډیرای داسې موارد سته چې ښځې په کوم کور کورنۍ کې واده سي بیا د هغه کورنۍ ټوله د کار مسؤلیت پر همغه ښځې باندې وي، ژوند یې ټول د همغې ښځې پر اوژو باندې مخته ځي او نارینه خپل اقتصادي وضعیت ښه کوي او خپل آینده ته یې فکر وي. نو په دې اړه باندې که تاسو یو څه ووایاست چې کورنۍ څه مسؤلیت لري د خپلو زامنو په لویولو کې؟
البته په دې کې کورنۍ ستر مسؤلیت لري، ځکه واقعا دغه توپیر د کورنۍ د اعضاو ترمنځ د جنسیت پر بنا باندې لا تر دې دمه موجود دی او دغه تقسیم د وظایفو چې شوی دی تر دې دمه هم دا تاثیر ګذاره دی چې یو مېرمن د کور د کارونو دپاره یا یو نجلۍ د کور د کارونو دپاره وروسته د واده نه واده دپاره اقدام کېږي په همدې فکر کېږي چې هغه باید د کور چارې سنبال کېږي، نور د هغې که چېرته د لومړۍ نه یعنی میندې والدین دا مسؤلیت ولي چې دغه جنسیتي توپیر د اولادونو تر منځه د کورنۍ د منځه ویسي او هر څوک هغه خپل مسؤلیت او وجیبې ته متوجه کړي او په دې باندې خپل اولادونه وپوهوي چې یعنی انسان پرته د کور د چارو نه ډېر نور ارزښتونه لري، د هغې ارزښتونه وپېژندل شي، د هغې استعدادونه وپېژندل شي، د هغې وړتیا وپېژندل شي او نظر په وړتیاو باندې په مساویانه توګه دوه جنسو ته هم حق ورکړ شي، هم د مسؤلیت پېژندنه هغې ته وشي او هم هغې خپل وجایبو ته متوجه شي، انشاءالله دغه ستونزې او مشکلات به حلي او که موږ همدې په هغه کور کې چې مثلا د انسانیت اصل ته ترجیح نه ورکول کېږي او جنسیت ته ترجیح ورکېږي هغه ستونزې شته، که موږ د انسانیت اصل ته ترجیح ورکړو او د انساني وړتیاو په اساس باندې هغه مسؤلیتونه وسپارو خپلو اولادونو ته، موږ کولی شو چې د راتلونکي لپاره هم یو ښه شخص ټولنې ته وړاندې کړو او هم هغه خپله راتلونکي کې یو ښه کورنۍ تشکیل کړي او ښه افراد ټولنې ته وړاندې کړي. نو دا توجه د میندو نقش د والدینو نقش په دې کې ډېر اړین دی، ځکه کورنۍ ښوونه او روزنه په انسانانو او افرادو او د دوی په شخصیت جوړونه کې ډېره تاثیر ګذاره ده په راتلونکي کې.
بله حمیدی صاحب، لکه تاسو ته چې معلومه ده پخوا به په افغان ټولنه کې پیغور دا و چې یو څوک یا غلا وکړي یا یو بد کار وکړي، خو اوس ناوړه دودونه دومره ډېر سوي دي چې ناوړه دودونه د غیرت په معنا ګرځېدلې دي، یعنی د یو بل انسان شخصي حریم ته باندې تعرض کول یا د هغه ژوند کنټرولول یا د هغه د ژوند تصامیم په لاس کې اخیستل د غیرت په معنا ګرځېدلې دي. لکه تاسو چې ویل چې د انسانیت پر بنیاد باندې باید په یو کورنۍ کې چلند وسی او کورنۍ باید دغه مسؤلیت ولري چې یوازې دا نه چې پر نجونو باندې متمرکز وي، نجونو ته وایي چې داسې مه کوه، هغه سې وکړه، داسې وګرځه، داسې مه ګرځه، بلکې باید پر زامنو باندې هم دوی توجه وکړي، زامنو ته ووایي چې په لارو کوڅو کې د ښځو په عذابول، هغوی ته ځورونه کول دغه یو پیغور یا شرم دی، د دې پر ځای چې ښځې کنټرول کړي هغوی ته ووایي چې دا مه کوه او دغسې، ځکه چې مسؤلیت دواړو جندرونو ته یا جنسیتونو ته راجع کیږي. حمیدی صاحب، زه به ستاسو څخه دغه پوښتنه وکم چې نن په افغانستان کې د ملګرو ملتونو دفتر یوناما په خپل نوي راپور کې ویلي دي چې په افغانستان کې په تیرو 15 میاشتو کې یولس د بشری حقوقو او د رسنیو مدافعین وجلسوی دي او دغه راپور وایي چې له 2013 کال راهیسې په افغانستان کې 15 خبریالان او د بشری حقوقو مدافعین وجلسوی دي په دغه کې حتمن د شذو د حقوقو مدافعین هم شامل دي. د دغه وضعیت په اړه ستاسې څه ارزونه ده؟ یعنی د امنیتی وضعیت په اړه ستاسې اندیښنې څه دي او په ځانګړې توګه د شذو د وضعیت په اړه کراته وست؟
واقعا امنیت هغه مسله ده یا د امنیو پراخواله په مجموع کې د میرمنو په ژوند، د انسانانو په ژوند او خپل تاثیرات اچولي، په خاصه توګه د هغه چا په برخه کې چې هغې د بشري حقونو یا د میرمنو حقونو په برخه کې فعالیت لري او د دوی د ژوند حق د دوی نه چې یو راپور نن ما هم ولوستو تقریبا هغې کې 2 تنه وو او په 2 تنو کې 2 تنه میرمنې وې چې دوی میاته دقیقه نو متوجه شوم چې دا د 5 میاشتو دی که د تیر یو کال راپور دی د افغانستان په کچه باندې دا خپل تاثیرات اچوي او خلک د اندېښنو سره مخامخ کوي او په ضمن کې دغه د بشري حقونو د فعالینو د میرمنو د حقونو د فعالینو ساحه محدوده کوي چې دا تر یو اندازې پورې موږ ګورو چې د نامنې د وجې دغه ساحه محدوده شوې ده او که چېرته موږ یو ملاتړیز میکانیزم دغه د بشري حقونو د فعالینو نه یا د میرمنو د حقونو د فعالینو نه ونه لرو او په دغه هغې هغه خپل شخصي او کاري خوندیتوب او مسؤلیت ونه لري او د دې نه برخوردار نه یي طبعاً د دې د فعالیتونو کچم محدودیږي باعث د فرار د دې کېږي د هېواد نه چې موږ ګورو چې په دې تېری وروستیو کې ډېر هغه کسانو چې په دې برخه کې فعالیتونه لرل یا په رسنیز ډګر کې یا د مدني ادرسونو نه دوی فعالیتونه کول دوی په یو په همدغه علتونو په اساس باندې تاسو خبره سئ چې په ننګرهار کې تقریبا 2 میاشتې مخکې زموږ ډېره یو تکړه خبریاله چې هغې خپل د ژوند ډېر مشکلات لیدلي وو د دغه سې عملو قرباني شوه تر دې دمه نه قاتلین معلوم شو او نه هغه عاملین په عقله باندې ولس ته معلومات ورکړل شو چې د دې قضیې عاملین څوک وو چا دا نجلۍ ووژله او د دولت اجرات پکې شو دغسې نه پاملرنه یا کمه پاملرنه هم سبب د دې کېږي چې هغه کسان چې په دې ډګر کې فعالیت لري د تر یو اندازې پورې ناهیلي شي او خپل فعالیتونه محدود کړي خصوصا په لرو پرتو سیمو کې دغه فعالیتونه تر دې دمه تر دغه فعلاً هم په حضوري شکل باندې کم شوي دي او هغه پیمانه باندې چې پخوا فعالیت کېدلو په هغه پیمانه باندې د تېرو کلونو په پیمانه باندې سږکال دغه فعالیتونه او دغه کړنونه نسبتاً محدود دي.
ډیره مننه صبرینا حمیدی صاحب چې تاسو لمر سره په دې خبرونه کې ګډون کوي او اوس هم یو څو اوریدونکو برا واخلو. اوس هم ورزم یو اوریدونکو ته مهرباني وکړي ازادي رادیو ده.
السلام علیکم علي بشیر صاحب. سلام او علیکم خور. سلام خدمت کوم زو د نور اساس په اړه کې ګیره ده په مننه کوم لکن ریډیو خور ډیر پر ګیره ټول موضوعات باندې د څه کوم څه په ټولو کې لري هغه خبرې وکړي او ډیر سنجي نه تنها په هلمند بلکې په افغانستان په ډېرو ولایتونو کښې دغه ستونزې حل شوي دي ولې تاسو باندې بیا هم څه ستونزې پاتې دي مخکې په دغه څه وخت کښې دغه زموږ خوندې یا نورې د مکتبو ته تلل په لرې کښې ځینې مزاحمتونه کېدله اوس همې په مرغه دغه مزاحمتونه ډېر راکړل شوي دي او ډېر ښځې کولی شي خپل د کیسو ته لاړ شي او کومه ستونزه نه نشته او یو پوښتنه مې دا ده چې په ځینو پرتو سیمو کښې د ښځې د تاوتریخوالي له امله ژوند ډېر سخت وي ولې دې دولت څخه داسې یو دغه نه شي کولی یو وړاندیز نه شي کولی یا خپل مشکل دولت نه شي بیانولی ځکه باور یو څه موجود نه دی ملالۍ بشیر دغه ستونزې ته په هلمند او پرتو سیمو کښې د افغانستان او ډېر ستونزې په ښځې واقعاً هم په ډېرو پرتو سیمو کښې ستونزې لري ولې هغه ستونزې د دولت ته نه شي کولی او هغه ستونزې ګالي او ژوند یې ډېره سخت مبارزه کوي.
ډیره مننه ځواک صاحب ستاسو پوښتنه مو هم واخیسته او تبصره مو هم واورېده. ډیره مننه چې زنګ مو راوهلی و. اوس هم ورځم یو بل اورېدونکي ته مهرباني وکړئ ازادي راډیو ده.
بلې ملالۍ بشیر سلامونه تاسو وړاندې کوم ستاسو د راډیو ټولو کارکوونکو اورېدونکو ته او ستاسو مېلمنې ته سلامونه. بلې هو ملالۍ بشیر واقعاً دا چې په قضا او څارنوالۍ کې کار کوي یا فرضاً غواړي چې و ښځو ته عدالت را وړي یا فرضاً و نورو ته دا ووایي چې په ښځو باندې عدالت وکړي واقعاً زه د دې طرفدار یم چې دا کار وکړي او دا خپله قضا سر ته ورسوي. اوس خو قاضیانو ته هم تعدید متوجه دی، ژورنالیستانو ته هم، مدني فعالانو ته. دا چې دې دا مبارزه کړې د دې دپاره کامیابي ده چونکې ښځه یو مور ده، یو خور ده، یو قشر د جامعه ده وګر چې مظلوم قشر دی چې څوک د بی په اکل راغم پورته کې هغه تر تعزیز لاندې کې دا غسرم باسونه او مناظره او مجادله کې به هر صورت ار سړی باید یو عظیم فکر ولري او با عظمت مبارزه وکړي. په دې باره کې ستاسو د میلمنې سمې دوه پوښتنې دي. اوله پوښتنه خو مې دا ده چې دا چې اوس په قضا او په سرندوالۍ کې یعنې دا کار کوي بیا ماسري اخیستې ده د خپل کار څه څومره راضي ده او څومره اندېښنه لري په آینده کې. دومه پوښتنه مې دا ده مخکې خور هغه احمدي کاکړ وویل چې روشن فکره خلک شته یعنی که دا روشن فکره خلک وي دا روشن فکره خلک ولې د ښځو د حق په مقابل کې غږ نه پورته کوي باوجود دې چې دوی روشن فکره دي. او بله پوښتنه مې دا ده دغه ناامنۍ ولې په پښتون میشته ښځو کې په پښتون میشته مناطقو کې دغه ناامنۍ ولې ډېرې دي علت یې څه شی دی دا څه شی تحلیلوي؟
البته زه دا باید ووایم کوم ارزونه چې مونږ یې کوم عیني واقعیتونه چې زمونږ د فیلی اصل دي دا باید رضایت تر یو اندازې پورې دی. ما مخکې دې ته اشاره وکړه که چېرته مونږ په درې مواهدونو کې میرمنې ونه لرو او په ضمن کې خپله د عدلي او قضایي ارګانونو د پوهاوي د کچې لوړوالی دی او د دې ژمنتیا ده چې دا هم شته دی ځکه رهبري تر یو اندازې پورې دې ته متعیده ده او د هغه تعود په اساس باندې د سترې محکمې د عالي شورا ځینې مصوبې دي چې هغه باید لومړیتوب د میرمنو قضایاو ته ورکړي. همدغه رنګ سرنوالي په دې برخه کې ژمنه ده چې تاسو کله وروستۍ تغییرات خپله د لوی سرنوالي په صفحه کې وګورئ چې د میرمنو ګمارنه د دې د ګراف لوړوالی. فقط یو اندېښنه چې موږ لرو چې دغه ګمارنه د ښارونو نه وځي او په لرو پرتو سیمو کې دا ګمارنه تر سره شي د میرمنو د قضا په ترکیب کې د سرنوالي په ترکیب کې حتی د کشفي ارګانونو په ترکیب کې. نو دغه به د اسانتیاوې نورې هم زیاتې کړي او رضایت به د رضایت ګراس به هم البته لوړ شي. خو په دې ګمارنه کې نه تنها نه یوازې د ادارو هغه کړنې او د ادارو اقدامات ضروري دي، د خلکو تعود هم ضروري دي ځکه موږ اکثرا فارغین ګورو د حقوقو چې دوی خراتو کې یعنی په دومو واحدونو کې ډېر په عدد خبره په ندرت سره د یادرېږي چې دنده والي په عدلي او قضایي ارګانونو کې. نو د خلکو ژمنه، د فامیلونو ژمنه او د فامیلونو حمایته همدارنګه د دولت دخوا د هغه شخصي خوندیتوب د حق دپاره هم اقدامات او میکانیزمونه ضرور دي چې دې ته پاملرنه وشي تر څو شرایط آماده کېږي او ناامنۍ کمیږي چې دوی په هغه وسا فکر او په آرامه فکر باندې وکول شي خپل دندو ته ادامه ورکړي. او په ځمن کې دی ورور اشاره وکړه چې مظلوم قشر خو راځي چې دا ظالمان په ګوته کړي چې دوی څوک دي چې دوی د مظلومیت نه وځي، دوی د مظلومیت نه سوري نه وځي او هغه نه د ظلم لري نوم لري شي. نو دغه مظلوم او ظالم چې واقع کیږي خو حتمان چې ظالمان شته ځکه دوی د ستروسه پورې موږ مینون ته د مظلوم قشر په توګه. او واقعا دوی اشاره وکړه چې روشن فکر د مخکنی خور وینا او ته روشن فکر موږ هغه چاته نه شو ویلی چې دوی حتمان تعلیم کړی تحصیل کړی. تعلیم او تحصیل هغه ثمره دا ده چې دوی هغې په کار باندې واچوي او په ټولنه اولې په ځان باندې عملي کړي بیا یې په خپلې کورنۍ او بیا ټولنه ته خپل ځان یو مثال وګرځي. نو هغه وخت کې موږ پوهېږو چې هغه زده کړې چې د مثبت تغییر باعث شي د یو چا په وجود کې د یو چا په کړنو کې د یو چا په روش کې هغې ته بیا موږ روشن فکر ویلی شو یا روناند کسان. خو هغه زده کړې چې هغه نور ماده د خبره خشن کی نورم د انسانیت په مقابل کې عدد هغه اصل عمل نه وخی هغه ته موږ رونان د نه شویل ولاو کدا شپډیر لوړه کچه باندې د په تیوري کې زده کړی کړي.
ډیره مننه حمیدی صاحب. زما اخیری پوښتنه به دغه وي چې د بشري حقونو د نړیوال قانون له مخې که تاسو د ښځو په برخه کې افغانانو ته زموږ د راډیو له لارې څه ویل غواړئ، ستاسو پیغام به څه وي چې د ښځو د حقونو په برخه کې افغانان ستاسو لخوا د بشري حقونو د نړیوال قانون پر اساس باندې باید څه واوري؟
البته زما یو غوښتنه دا ده چې نړیوال اسناد ملي اسناد او اساسي قانون چې زمونږ استاذ هغه ملي وثیقه ده د دې نه د ټولو نه هغه د اخلاقو معیار لوړ دی. راځئ چې مونږ په عرف او عاداتو کې او په خپلو کړنو کې هغه د خبره انسانیت اصل وګرځوو، انساني کرامت ته درناوی وکړو او د انسانیت پر مبنا باندې هغه د انسانانو حقونه خوندي کړو که هغه ماشومانې که هغه میرمنې د هغې د خوندیتوب دپاره کار وکړو او هغې ته درناوی وکړو او دغه اصل ته ترجیح ورکړو. که مونږ په خپلو عاداتو کې دې ته ځای ورکړو دا به د قانون نه هم لوړی او هغه عملي جنبه به هم لوړی. دې ته ونه ګورو چې مونږ قانون الزامي ګرځولي مخکې د الزامي توپ نه منګ انساني کرامت ته باید درناوی وکړو او د میرمنو د حقونو د خوندیتوب لپاره کار وکړو چې ورسته د هغې د نړیوال معیارونو ته مراجعه وکړو چې والله نړیوال معیارونه هم خو دغه انسانیت ته ترجیح ورکړی ده. د هغې فوکس هم په انسانیت باندې دی او پرته د توپیر نه پرته د جنسیتي توپیر نه د انساني حقونو په خوندیتوب باندې هغې کار کوي او دغه خوندیتوب موږ په خپلو کړنو کې ورته ځای ورکړو.
ډیر زیات مننه ستاسو د وخت څخه اغلی صبرینا حمیدی صاحب چې تاسو لمر سره په مخکښ شدي پروګرام کې ګډون وکړ. اوریدونکو د مخکښ شدي پروګرام وخت پای ته رسیدلی دی. بیا به هم له تاسو سره یو اوسمو پر خدای سپارم.
تاریخ سو نه معاف کوي وچلام د ټول بس وزي نه بهجرا پاتشي نه بجومات پاتشي داک شالو زپلے داک شالو زپلے خاربان